خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم د کرکټ و ډګر ته ځو. په مانچستر کې د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه ګوري. لوبه د کابل پر وخت پیلیږي چې زموږ همکار واصل وصال به یې په دې اړه نور معلومات راسره شریک کړي چې راسره په ژوندۍ بڼه پر لیکه دی. وصال صاحب، د لوبې په اړه نور معلومات راسره شریک کړئ، پچا سوې ده که نه؟
ډېر زیات مننه، زه هم خپلوار سره تاسو سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لوبه پیل شوې ده د افغانستان او د انګلستان ترمنځ. دلته لوبه روانه ده. افغان لوبډله توپ اچونه کوي او انګلستان توپ وهنه کوي.
وصال صاحب، اوپنر څوک دی په د افغانستان د خوا څخه؟
افغانستان لپاره خو اوپننګ بالینګ نن مجیب زدران لومړی اوور ترسره کړه. پیل هغه وکړه، اوس دولت زدران بالینګ لپاره راغلی دی. دویم اوور لوبه ده، تر دې مهاله لس منډې شوي دي. نو نن په لوبډله کې درې بدلونونه راغلي چې نن حضرت ځای له لوبډله کېنول شوی دی. سمیع الله شینواره راغلی، همداشان مجیب زدران ته ځای ورکړل شوی، آفتاب عالم کېنول شوی او حمید حسن هم نن له لوبډله کېنول شوی دی. نو درې بدلونونه دي په لوبډله کې. نجیب زدران نن په لوبډله کې اخیستل شوی، ممکن نن په اوپننګ کې هم یو څه بدلون نه وي د افغانستان لپاره، کوم توپوهونکي چې د پیل لوبه کوي. مینهوال هم کافي ډېر زیات راغلي، میدان کافي ډېر ډک دی، خلک ډېر زیات خوښ دي چې نن لوبه نږدې ګوري. ولسمشر هم دلته ناست دی لوبه ګوري.
وصال صاحب، اوس خو لا وختي دی، خو تاسو فیلډینګ څنګه ارزوئ؟
نن له مغه پیله داسې ښکاري چې افغان لوبغاړي په پوره جذبې سره او یو نورو لوبو سره په متفاوت ډول په میدان کې دوی لوبه کوي. نو داسې ښکاري چې افغان لوبغاړو ښه مدګي نیولې ده دغه سیالۍ ته، او نن دوی پوره چمتو دي چې لوبه وکړي. او بیګا هم چې دوی سره ما خبرې وکړې، ټولو ویل چې نننۍ لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او کوشش کوي چې همدغه ځایه د خپلو بریاو لړۍ دوی شروع کړي. نو فیلډنګ هم تر دې مهاله ډېر ښه روان دی، بالینګ هم ډېر ښه روان دی. نو امید شته چې یو ښه نتیجه ولري نننۍ لوبه.
وصال صاحب، که څه هم دا معلومات ټولو ته معلوم دي، عمومي معلومات دي، که یو ځل بیا تاسو دا اوریدونکو معلومات ور تازه کړئ چې مجیب رحمان او دولت زدران دواړه فاست بولران دي، سپینرز دي، څنګه دي؟
بله، مجیب خو څوکتو پچونکی دی او دولت بیا فاست بولر دی. نو مجیب په ولاورو کې هغه سلو تو پچونه کې، نو یو اینډ افغانستان ته سلو تو پچونه او بل اینډ هم تیزه تو پچونه کېږي. نن نو دوی لوبډله کې تغییر راوسته دی او مجیب زدران دوی اخیستی دی. نورو لوبو کې بس موږ لپاره معمولا دو تیزو تو پچونکو پیل کوو د بالینګ، خو نن یو څه متفاوت دی. نو دوی مجیب راوسته دی لومړی اورونو ته، او تر دې مهاله پورې دلې خپل دویم اوور کوي او ښه بالینګ هم کړی دی. احتیاطي لوبې کې په مقابل کې د انګلینډ توپ وهونکي.
وصال صاحب، ولسمشر غنی هم راغلی دی دلته دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري دی. نو آیا د دې خبرې د ټیم پر روحیه کوم تاثیر کړی دی ستاسو د معلوماتو له مخې؟
بله، بالکل، دلته مونږ له افغانانو سره خبرې وکړې، دوی هم ډېر زیات خوشحاله ول چې ولسمشر نن مانچستر ته راغلی دی. خلکو هم خوشي ښودلې ده. د دې تر څنګ لوبغاړو سره چې خبرې وکړې، موږ د کرکټ بورډ له مسؤلینو او رئیس سره او نورو مشرانو سره خبرې وکړې، دوی هم ویلې چې د ولسمشر راتګ دوی ته ځانګړی ارزښت لري. په ځانګړې توګه لوبغاړو ته، راشد سره چې ما خبرې وکړې، نبی سره، داشان اصغر سره، ځینو نورو لوبغاړو سره، نو دوی ویلې چې د ولسمشر راتګ د دوی لپاره ډېر مهم ده. دوی ته به یوه نوې روحیه ورکړي، لوبډله کې به همکګي زیاته شي. د ولسمشر پراتک سره یو خبرې ناندرې وې په لوبډله کې مخکې، نو دغه ستونزو د هواري لپاره هم د ولسمشر راتګ مهم ګڼل کېږي. نو اغېزې شته د دوی په خبره.
ډېره مننه واصل وصال صاحب چې تاسو له مانچستر څخه زموږ سره د اوسنۍ کرکټ لوبې چې د افغانستان او انګلینډ ترمنځ روانه ده په اړه معلومات شریک کړل. واصل وصال صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې هم لایف راځي او د دې لوبې په اړه به در سره په ژوندۍ بڼه معلومات شریکوي. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورتلای سي او هلته تاسو نور تازه معلومات ترلاسه کولای سي. اوس هم د ازادي راډیو د پښتو خپرونې په دې برخه کې د اونیز پروګرام ځوان فکر وخت را رسېدلی چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
عزیزی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام او وخت مو بخیر. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو دا اونۍ بخیر پیل کړی وي او تر دې دمه یعنی د سې شنبې تر ورځې بخیر دا ورځې مو تیر کړی او خوشاله ورځې مو لرلې وي. د دې اونۍ په دې یعنی د ځوان فکر خبرونه کې نن په یو بل موضوع باندې بحث کوو. را سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه او تکړه ځوانان هم شته او همدارنګه زبتا ستو د خبرونه د اړیکو شمیري وایم. تاسو کولای شئ د خبرونه په لړ کې لمخ سره اړیکې ونیسئ، خپل وړاندې زونه انتقادونه سوالونه لمخ سره شریکه یو د مون قدرمن میلمانو سره چې دلته راغلي دي حضور لري په سټوډیو کې. د خبرونه د اړیکو شمیري دي 0999045 همدارنګه 0902022 او 0555. په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او هغه کوم سوالونه کوم نظرونه تاسو لري له موږ سره یې مطرح کړئ. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه مخکې دې زدوی معرفي کوم. تاسو به د خبرونه موضوع وایم چې تاسو کولای شئ په اړه فکر وکړئ او خپل نظریات هم ورسره کولای شئ بیا موږ سره یې شریک کړئ. د خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې ځوانان څنګه کولای شي چې کارموندنه وکړه یا ځان ته هغه د کاري زمينه برابر کړي او دوی کومه مخته علاقه لري لوالدي په هغه برخه کې کار وکړي. همدارنګه څومره ځوانان خپل مسؤلیت د دې لپاره چې هغه د خوښي وړ وظیفه یا دنده ترلاسه کړي په هغه برخه کې څومره خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي. د مسؤلیت هدف دا دی چې څومره په هغه برخه کې زده کړې کړي دي چې هغه لارسي او هغه کومه وظیفه یې خوښي یا کومه دنده یې خوښي دوی لارسي هغه ترلاسه کړي. په خبرونه کې خدمت ملمن را سره دي عبدالله معصوم د ټونیزو چارو پوډه امدارنګ دوی به مخسر په دې برخه کې خبري وکړي چې څنګه کېدای شي ځوانان ته به دوی دغه د حل لارې وخی چې دوی لارسي د خپل خوښي وړ دندې ترلاسه کړي. امدارنګ بل ځوان تکړه ځوان سره دی وفا محمد نصری ته یو فال ځوان دی او لومړی به پښتنه د نصری صاحب څخه وکړي. نصری صاحب تاسو راتوي چې په کومه برخه کې مذاکره کړی دي هغه برخه کې تاسو مذاکره کړی دی په هغه برخه کې کار کوي کنه؟
ډیره مننه. لومړی تاسو ته معصوم صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. را بشم تاسو جواب ته. ما د حقوق او سیاسي علوم په برخه کې زده کړې کړي، لیسانس په همدې برخه کې اخیستی او دمګړې نو د همدې برخې دی او ځانګړې رښتې چې جزا او جرم پیژندنه په همدې برخه کې په ماسترۍ بوختم او د وروستي سیمستر زده کړې عالمه. او زه خوشبختانه په خپل برخه کې کار کوم او لنی کمر غزبت د افغانستان په ځوانانو کې ځان نیکمرغه وکړم. د کمی ورځ نه چې ما د لیسانس فراغت شو د امغه ورځ نه تر ننه پورې دند لرم او په دند باندې خپل مسلک کې کار کوم.
نصری صاحب تاسو یو بریالي ځوان یستئ، هغه په دې لامل چې تاسو وایي هغه برخه کې مذاکره کړې او په امغه برخه کې اوس کار کوي، څنګه په دې وتوانې د اعتراض هغه خپل رشته چې تاسو په هغه کې زده کړې دي راسي هغه کې تجربه هم ولري او کار پکې وکړي؟
زه غواړم دوه برخو ته په دې هغه کې اشاره وکړم. یو خو از شاید خوشبخت ځوانیم، بخت به ما سره لایاري کوي. یعنی که زه تاسو ته وایم چې زه د فراغت د ورځې نه تر ننه پورې سره دې چې مختلفې دندې مې تجربه کړې بیکاره نه یم پاتې. دویمه برخه اړه لري د هر ځوان هغه هڅو پورې. که چېرته موږ او تاسو په خپل برخه کې مکمل او په خډول باندې ځان ورسو، ځان یعنی ځان ټولنې ته ثابت کو چې موږ یو څوک یاسو او په دې خپل برخه کې موږ کوي شته کار وکړو، نو طبيعي ته ټولنه موږ ته ضرورت لري او همدې ضرورت په اساس باندې موږ ته د نړۍ راکول کیږي. نو همدا دوه دلیل او چې یو خوشبختي او یو حسي هان په دې برخه کې ما کړی دی او بل اخر دې نتیجې ته رسیدلایم چې د فراغت تر اوسه پورې ځدند لرم او بیکاره نه یم پاتې شوی.
تاسو په همدې برخه کې نو حقوق په برخه کې مزد کړی کړی او اوس پکې کار کوي څومره راضی یاست یو پیغام مو نور ځوانان ته تاسو غاغوري او وي په کوم رشتہ کې مثلا کدا شي داسې ځوانان اوس خبرونه او ریته وي په غیر رشتہ کې څه کړی کړی دی په غیر کې کار نه کوي او راضی نه دی یا څنګه تاسو په دې باخه کې کار کوي تر راضی يم یی کنه
او ته وی دغه معمولا مات مختلف دند تجربه کړی او تر اوسه هم ورته ادامه ورکوم زه په خپل دند کې راضی ما او د رضایت یوازینه علت مزاره چې په خپل دند کې بریالی یم او همدا بریالیتوب ما لا نور هڅې چې مختلف شم او نور بریاوې ترلاسه کړم نو زه په خپل دند کې خوشاله یم او د خوشاله یوازینه هغه هم دا چې په خپل برخه کې کار کوم
مننه ماسم صاحب کتاسو غزوانانو ته چې دوی وس دند نه لري ورسته بل افغانستان د وبخې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره خبري او کوغوي به تازه شمیرې موږ سره شریک کیږي اوس په افغانستان کې څومره ځوانان بیکار دي یا اوسګار دي کار نه لري او په شرایطو برابر دي خودي کار نه لري تاسو له نظر د کوم ځوانان چې تاسو غاغوري او دوی کار نه لري زده کړې لري خو کار نه لري تاسو دوی ته هغه د حل لار څه د تور ته وړاندې کوي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن سلامونه تاسو ته او د راجی ټول اوریدونکو ته خدای وکړي چې تر دې مخه ورس پیل کړی وي راځم د ځوانانو دا مشکل په زیاتره ځوانانو کې څه چې یو ځوان د پوهنتون یا د یو انسټیټیوټ څخه فارغ کیږي نو اتمن هغه چالشونه به د دې مخې ته راځي چې په وخت سره به وظیفه نه پیدا کوي په وخت سره به هغه اکسپیرینس لاسته نه راوړي نو دا هغه مسایل دي چې یو ځوان نشي کولای چې په دغه عرصه کې یو وظیفه یا دنده لاسته راوړي ولې دلته بیا د ځوانانو مسؤلیت څه شی دی هغه د ځوانان د ځوان مسؤلیت باید دلته کوښښ وکړي تر څو که چیرته په یوه رشته کې د درس ویلی وي په یوه رشته کې د پرمختګ کړی وي ځوان باید وکولی شي چې نورې رشتې ځینې داسې هغه مونږ ورته وایي شارټ ټرم کورسونه دي چې هغه مونږ باید تعقیب کړو تر څو که چیرته په یوه رشته کې مونږ ته وظیفه نه پیدا کیږي په بله رشته کې مونږ کوښښ وکړو تر څو د هغې تر څنګ چې هغلته مونږ ښه معلومات لرو ولې خو د ځینو ستونزو له وجې د ځینو دلته خو واضح خبره چې په افغانستان کې هغه مابت حاکم دي نو چې وظیفه نه پیدا کیږي شې مونږ کولای شو چې د شارټ کورسونو استفاده وکړو پنځه میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې دا مونږ تعقیب کوو او وکولای شو یو نتیجې ته ورسیږو ښه دنده مونږ لاسته راوړو
معصوم صاحب ډېر کله خو په افغانستان کې اوس څومره ځوانان بیکاره دي یا کار نه لري چې ما یادونه وکړه د کار وزارت به موږ سره شمیرې شریکې کاتې څومره کسان اوس بیکاره دي تاسو له نظره آیا ځوانانو په رښتیا هم څومره کسان چې اوس بیکاره دي یا نسي کولای چې وظیفه ځانته پیدا کړي او همدارنګه دنده واخلي آیا دغه ځوانانو هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی که نه
دلته ځوانان باید تر دې ډېر کوښښ وکړي ولې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دا کړي ځکه چې یو ځوان وظیفه نشي پیدا کولی نو هغه په کور کې نه وایي وظیفه نشته نو زه به څه وکړم چې لاس په کور شي نو دا ښکاره خبره ده چې دی به نه پرمختګ وکړي او نه به یو ځای ته ورسیږي د دې کوښښونه کولای شي چې مختلفو برخو کې دی فعالیتونه وکړي ټولنیز فعالیت ترسره کړي ځینو نورو برخو کې ځوانانو سره مشورې وکړي کورنۍ سره مشورې وکړي خپلوانو سره مشورې وکړي چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم تر څو یو ښه موقف ته ورسیږم یو وظیفه لاسته راوړم خو زموږ ځوانان دلته بېغوري کوي که راسو زه به یو مثال کړم یو ریسرچ هم په دې باندې کړی دی چې افغانستان د لاسي صنایع چې دي دا ولې مونږ ورځ په ورځ د خرابېدو په حالت کې دي یعنې مونږ به شاید تر پنځه کلو آینده پنځه کلو پورې د بیخي له منځه یعنې دا لاسي صنایع به زمونږ له منځه لاړ شي په دې ما د دې لپاره ریسرچ کړی دی چې ولې دا له منځه ځي چې کله د امریکایانو حکومت دلته راځي ځوانان مونږ سره ټول تقریبا تر څلور میلیونه پورې مونږ په لاسي صنایع د قالین اوبدلو په برخه کې مونږ سره تر دریو نه تر څلور میلیونه ځوانانو انجونې یعنې هغه برخه چې مونږ کولای شو دغه برخې څخه استفاده وکړو هغوی ته یو زمینه برابر کړو دومره دا ډېر یو د افغانستان په زمونږ په هېواد کې دا ډېر یو غټ رقم ده چې دریو نه تر څلور میلیونه پورې ځوانان په دې برخه کې مونږ سره یعنې اشتغال یې درلوده نو دلته راځو ځینې ځوانان داسې شول چې ځینو پروژو ته ورکول شول چې راځه زه به د ګارډ مقرر کړم چې ګارډ شولې د درې سوه څلور سوه ډالرو پورې ولې هلته چې هغه فامیل سره دوی څلور پنځه نفرو کار کوو هغه یې ټول کینول دا یو نفر راځي کې څلور سوه تر درې سوه ډالرو پورې ځي کې وظیفه ورته ونیوله ولې وظیفه چې هغه دوامداره نه وه تر دوه کلو درې کلو پورې پروژه خلاصه شوه چې کله دا نفر بیکاره کیږي نو کور هغه څلور پنځه نفره چې په کور کې دوی درلودل هغه هم بیکاره شو قالین بافي او دا نور شیان یعنی لاسي صنایعو ته نور توجه نه کړل نو په دې اساس هغلته زمونږ رقم ورځ په ورځ لوړېدو یعنی د ځوانانو په دې برخه کې ورځ په ورځ مونږ هغومره چې مونږ کولای شو دولت دې ته توجه کړی چې هماغه بیرته رشد ورکړی وای هماغه څومره ځوانان چې بیرته ول هغوی بیرته په همدغه کار کې مصروف کړي وای زمونږ به نړۍ سره ښه رقابت روان په دې برخه کې او زموږ ځوانان به کولای شي چې یو ښه وظیفه لاسته راوړي.
نصری صاحب مننه تاسو نه. معصوم صاحب، نصری صاحب تاسو یو ځوان یاست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کومه رشته کې مدرس وای لکه کې کار کوي. ځینې داسې ځوانان دي په دې ورسیو کې داسې راپورونه رسنۍ باندې خپرېږي چې داسې ځوانان دي لکه هغوی ډیپلوم لري یا ماسټري لري یا هر بله برخه کې چې هغوی زده کړې کړي دي، خو ډېر ساده کار کوي. لکه څومره چې هغوی ته اړتیا ده هغه برخه کې کار مثلا نسي کولای، دوی بېلابېل لاملونه ښیي. خو یوه موضوع بله دا ده چې که تاسو راته ووایئ چې آیا په افغانستان کې ځوانان هغه ډول چې لازمه ده چې باید د یوې دندې لپاره چې هغوی هغه خوښېږي هغه رشتې ته تللي دي په هغه برخه کې دوی زده کړې ترسره کوي که نه، د دې پوښتنې جواب به له اړیکې وروسته وایو. السلام علیکم.
سلامونه ستر آباد نه کې دي اجازه ده د ټولو کارکونکو ته وایم او درنو مېلمنو ته وایم او یو بار لږه مو یو نظر لرم.
مهرباني وکړئ تاسو څوک یې له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
افغانستان کې خو وسنه کچ ته چې کفه د بیکوري کچه بالکل ډیره یعنی ډیره بیکوري ځکه چې ډیر خلک پرېږي او هغه داندې نه پیدا کېږي ځکه چې داندې پیدا کول په افغانستان کې هم غریب ملک کې ډېر مشکل دي. خو د ځوانانو پوره دا په کور دي خپل نظر مې دا دی چې هر یو ځوان یو دا خو چې د پانتون نه پاریخ شو دی دی چې زه در یې رئیس شم که دی ډېر کمه وظیفه وي دی باید په کمه وظیفه کې نه اچ وکړي بل باید کوره وکړي اوس په خپله رشته کې که چا کور نه و او دای مطلب دای مشتری خو چې په بل شي د کله چې د دې رښتې وخت روغلو مکاوې ته مساعده شواله بیا دا بیا دای په هغه کې کور کې د دې کور کې د خپل بیموري دوه د شیطان زولادو د نو سره بدبختی مشکلات ستونزې چې لرو او په مواد مخدره رګي په نور مشکلاتو کې ګیریو ایواز نه راځي دا غدای چې هغه تعلیم او تاده کپیتالي نه دی کور کې نه په خپل نوز دای په تر کې چې زه په تاسو نه خلوص یم پاندا نه ورما ګډه نه چلو ما دا کنه اړ خو ریاست جمهوریت نه شي رسید چې ریاست جمهور شي
که تاسو تاسو مشخصا پښتنه
په څرخ کې دا شو چې وکي چې هر اړ کوم چې دیتا پولیس ورتي ولاو که ګډه هم وي دغه د سره زر وخت د لوسه نه ور کوي بیا به مشکلات نه وي.
که تاسو پښتنه مو مطرح کوي پښتنه مو لرله کې وازی منظر وړاندې کوو.
الو
او دماغه اوري
اورما
ما وی تاسو پښتنم درلودله کنه یوازې موږ او بخې نظر وړاندې کوو
نو په دې مننه لمه پښتنه دادا چې راکاتو سي د خپل وظیفې ته په غوړ رسیدل پات ور رسیدل یعنی مطلب دادا کنه په ځری په سات ور رسیدل ک په خپل یا کټ ور د دې په تاسو سره رسیدل د هر څه چې وبو بس تر رسیدي هغه بغیر د دې په سات نه رسیدای نه سیدا ځو په جګړه خبره کوم د ټول دنیا ته معلومه ده خبره کوم دا به دې پوره یو ښه خبره وي چې د خپل رسیدي په جهان منه السلام علیکم.
خطا سو نو مورته ونه ویل چې کوم ځای مو اړیکه نیولې ده ځای مو مخه یو څوک
هلو
او کیمرا غوړې ما وې تاسو خپل نوم راته وای او کوم ځای مو اړیکه نیولې
ملنګ جاید هم ده
مننه دوی وړي کپریس وا بل اړي کوم راخلو او رڅي څوک دي کومه ځای اړي کني ولي. سلام وخت مو په خیر مهرباني وکړئ. وعليكم السلام.
زه د ملمنانه خدا پښتنه لرم
خامخ کې دي چې پښتنه وکړي تاسو خپل نوم راته وای او کومه ځای مو اړي کني ولي.
خورجان سپین منګل د ټلیفون په کار کې ولایتي تختيانا مو اوس خو د ملمنه خو مخه په دې نه
مهرباني وکړئ پښتنه مو وای.
نو د ملمانه نن دا پښتنه دو چې دینی بو بخش کې څومره معلوماتونه لري کتلای دی خارج معلوماتونه دي جون سره څه کیږي دي کنه او مقصد دوی دریم ککم کې دا د پردای کار خو نیمه شپه تا امریکایو نو و دا په انده کې څومره خدمتونه افغانانو ځوانانو مسلمانانو ته وکړي
مننه سامره سریسه تاسو دا وخت اول بغي پوښتنې ته ځواب وي به د اوریدونکو سوالونو ته هم تاسو ځوابونه ورکړي دا ځوانانو څومره خپل مسؤلیت هغه زده کړی وو سي آیا پر احتیا هم ځوانان زده کړی کوي کنه ایوازي ډیپلومونه ترلاسه کوي
مننه زه د دې لپاره بازي ټولنیز لاملونه دی هغه ته اشاره کوم من طبیعی دا چې پداسي او ټولنه کې ژوند کوي چې هغه څلور لسیز جنگ زپلې دا ډېر ستونزې پکښته دي او دا ستونزې طبیعی دا چې چون ځوانم د ټولنې دی هغه سایکل یو کړی دا په دې باندې خپل تاثیر لري یوازینې برخه چې د جنگ نه زمنګ ډېر زیانمنه شوی هغه تحصیلي او تعلیمی برخه ده لبد مرغه چې هم د لیسو مکتبونو په کچا هم تحصیلي د لسانس په کچا او لوړو زده کړو په کچا دا ټولې برخه زمنګ زیانمنه شوی او هغه څه چې په کار دي موږ هغه په ټولنه کې نه لرو دا خپل ذات کې چې راتن دوی زده کړی کوي کډی یواز ډیپلوم اخلي دا زی رب پیدا کوي د همدې سنځو پورې وګورئ منګه تاسو په دغه ولسکلنه دوره کې هم داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغوی زده کړې کړي او هم داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغوی یوازې ډیپلوم اخیستی حتی زه له بده منغه باید ووایم چې زموږ داسې خصوصي پوهنتونونه وو چې هغوی حتی محصل د پوهنتون مخه ونه لیدله مګر هم د لسانس سند یې ورته ورکړل شو او بیا هم ووایم چې له بده مرغه همدغسې ځوانان چې دا امکانات درلوده چې په پیسو باندې یو ډیپلوم واخلي د دې وروسته هم دا امکانات درلودل چې په دندو باندې مقرر شو هغه ځوانان چې واقعا زده کړې کړې وي خواري کړې وه تقریبا هغه یې له دندو لرې پاتې شول دا ټول موضوعات زمنګ د مخکینی شرایط پورې تړاو پیدا کوي هغه کچا زده کړی کړي او کچا زده کړی نه دی کړي او ډیپلوم یې اخیستی دا د مخکینی شرایط پورې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه تړاو پیدا کوي او زه فکر کوم چې ځوانان په هغه ډول چې په کار وه کار نه شوی کار یې نه ده کړی خپل مسؤلیت یې په هغه ډول نه ده ادا کړی زموږ ځوانان که نن مخکې معصوم صاحب هم ورته اشاره وکړله معصوم صاحب هم ورته اشاره وکړله چې که دوی ته په خپل فیلډ کې کار نه پیدا کیږي دوی باید له شارټ کورسونو نه او ځینې نورو مسایلو نه استفاده وکړي او لارج بل فیلډ کې کار وکړي حتی که دفتر نه وي یا مثلا په یو دولتي اداره یا خصوصي اداره کې کار نه وي موږ ډېر زیات نور کارونه لرو ډېر زیات زه خپل ځان مثال در کوم درته ما په تقریبا کله چې د لسانس دورې نه فارغ شوم ما په مغورست دنده واخیستله نو ما سره یو فکر پیدا شو چون د بازار مارکیټ د کار مارکیټ ډیر خراب و ما سره دا فکر پیدا شو که چیرته سبا ته تا ته دنده نه وي نو ته به کوي چې ما په هغه وخت کې ما د ځان لپاره داسې یو کار غمه وخوړله چې هغه کار ما ته معمولا په میاشت کې تر 5000 افغانۍ پورې که زه وظیفه ولرم که وینه لرم هغه کار ما ته هغه درآمد راکوي او راضي راته یعنی ما سره اوس دا تشویش نشته چې زه دنده ولرم که وینه لرم چون ما ځان ته داسې یو کار کتلی چې دوامداره کار ده ما ته درآمد راځي زه سره د دې چې په خپل هغه کې دنده مې اجرا کوم خو ما یو بدیل کار هم ځان ته کتلی ده نو ځوانان باید لاس په کار شي او دې ته کینه نه چې والا ما ته څوک دنده نه راکوي والا ما ته په ادارو کې فساد ده او دا زما مخه نیسي چې زه دنده نه شم هغه کولی ترلاسه کولی نو ناسه په کار نه ده نوښتونه په کار دي کارونه پیدا کول غواړي
مننه د ټلیفون په کرښه باندې نبیولله زابلي ده زابلي صاحب سلام وخت مو بخیر
وعلیکم السلام د سلام په وړاندې کولو سره نبیولله زابلي د زابل ارغنداب شیګان کې اوسېدونکی د اخلاق غزنی مسافرینه
وعلیکم السلام وخت مو بخیر خلاغ له یو مهرباني وکړئ نظر یا پوښتنه مو مطرح کړئ
ډیر زیات مننه کوم محترم او ګلونو میلمنو ته هم سلام په ډیر احترام تر څنګ یو پښتنه هغه دا پښتنه میلمنو محترم آیا په اوسنی عصر په اوسنی وخت کې همداسې نه ده مثلا یو کس جورنالیست ده یو کس په یو چې فارغ ده هغه په یو بل مسلک کار کوي مثلا په یو مسلک یو ده په بل مسلک کار کوي تر څنګ یو بل وظیفه هم کوي ده هغه د کوشش کړی د دوه وظیفې مخته یوسي آیا دغه دوه وظیفو کسان چې کوم کسان چې دوه وظیفې مخته وړي د دې مسلک یو ده هغه د هغو کسانو مخ نه ده ډب کړي تر څو هغه زیات کسان یاندي مخه نه ده نیولې بېکاره کړي نه دي ځینې ځوانان یې بېکاره کړي نه دي نه ته سوې ځینې کسان یو چې تاسو سان د ویو ځې په مخته وړي کولی راي باقي منده پاتې دي هغه ته وظیفه نه درکېدلې
سمه ده مننه تاسو پوښتنې ته به ځواب ووایي معصوم صاحب له خوست ولایت نه کوم ورور چې اړیکه نیولې وه هغه ویلې چې هغوی اصل کې پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي دا د اداري فساد مخه ونیول سي یا ځوانان په خپله څنګه کوی سي چې هغه خلک یو چیرې ورنه رشوت غوښتل کېږي هغوی ورته ورنه کړي چې دغه لاړ شي او دوی ته کار زمینه برابر شي تاسو په دې برخه کې نظر څه دی
اداري فساد خو د افغانستان سو ام چې ډیره زمونږ ټولنه ټوله د همدغه لخوا ځپل شوې ده چارې خوا ته مونږ وګورو د اداري فساد نمونه راځي کېږي نو په دې برخه کې ځوانان څه کولی شي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي کولی شي دوی په خپل حکومتي ادارو باندې فشار راوړي ځکه اوس هغه مره لاسرسی هر څه شي ته اوس اسانه دی ځوانانو لپاره انټرنیټ شته ټلیفون شته کولی شو له مختلفو اړیکو څخه مونږ کار واخلو تر څو یو ځای کې چې مونږ امتحان ورکوو نو ورسو تر څو وګورو چې کوم یو نفر دلته بریالی ده کوم یو نفر توانېدلی چې پښې نمرې ویسي نو د دې پوښتنه باید مونږ خپله وکړو تر څو هغه د فساد مخه شي هلته څوک فساد کوي د هغه مخه ونیسو نو که چېرته مونږ ځوانان لاس په کار نه شي نو دا هیڅ وخت دا مشکل نه حل کیږي ځکه همدغه فساد ده چې ما او تا له دندو څخه لرې کوي او داسې اشخاص راوړي چې مخکې میلمه ورته اشاره درلودله چې ډیګری لري ولې هغه کوم مشکلات چې هغه کوم درسونه چې ول هغه نه دی ویل وای تنا په ډیګری باندې تللی اول ته یوځی تم چیزی هغه سی وظیفه اخلي او نه کوم امتحان ورکوي نه کوم انټرویو ورکوي نو د روابط په اساس هلته نو دلته مونږ ته هغه ټول مسؤلیت بیرته ځوان ته راځي کیږي چې ځوان باید خپل هڅه هغه برخه کې وکړي چې یوځی کې چې امتحان ورکوي باید د هغه ځینه پوښتنه وکولی شي چې ما امتحان ورکړه زما نتیجه څه شوه ځکه دلته زیاتره داسې مسایل منځته راځي چې یو څوک امتحان ورکوي بیخي بیا هغه کور ته لاړ شي بس واړي نو نه پوښتنه کوي چې دا ما امتحان وکړه چې د نتیجه څنګه شوه څوک بل ورته کامیاب شو که زه ورته کامیاب یم زه ناکام یم نو په دغه مسایلو کې باید ځوانان ډېر توجه وکړي بار بار لاړ شي هلته پوښتنه وکړي چې وکولی شي په راتلونکي کې وکولی شي او ښه نتیجې ته ورسیږي
ښه ناصري صاحب که تاسو راته ووایئ چې اوس کوم ورور تماس نیولی وه اړیکې نیولې وه هغه ویلې چې په څو برخو کې د یو ځوان کار کول د نورو ځوانانو د کار مخه ډب کولی سي که نه
زه خو به یو شوخي وکړم دا څوک چې دوه درې دندې کوي نو طبعاً هغوی به وړتیا هم لري چې د درې واړه دندې په مخ وړي ځکه هره دنده خپل خپل ضرورتونه او خپلې خپلې غوښتنې لري د دې مخته وړل اسانه کار نه ده طبیعي ده چې وړتیا به لري خو یوه خبره ده د افغانستان په شان یوه ټولنه کې زه فکر کوم دا په کار نه ده سره دې چې زمونږ د ځوانانو د بیکارۍ کچه تقریبا د 40% تر 50% زمونږ ځوانان دا بیکار دي او بل یو موضوع دا ده چې په دولتي اداراتو کې هیڅ دا امکان نه لري چې یو څوک دې په دولتي اداراتو کې دوه دندې ولري ځکه دا د کار د قانون او د هغه شته اصولو خلاف کار ده نو دندې باید هر څوک یوه دنده ولري په داسې یو ټولنه کې لکه موږ چې پکې ژوند کوو ځکه د بیکارۍ کچه ډېره ده او دا نو که د ورور خبره ومنو دا د نورو ځوانانو په حق کې ترې یوه نازي ظلم ده خو یو شی ده چې د وړتیا او د هغه استعداد خبره هم شته ده که یو څوک واقعا همدا وړتیا ولري چې دوه درې دندې یا هغه اته کاري ساعتونه چې دي د هغه نه ډېر کار کولی شي نو دا د هغه حق ده نو باید ویکي
مننه معصوم صاحب که تاسو راته وایئ لکه څنګه چې ما مخکې ناصري صاحب نه پوښتنه وکړله کومه کارخانګي چې د ځوانانو مربوط کېږي ځوانانو ته اړونده هغه چې د دوی په کافي اندازه زده کړې دي د تاسو له نظره هغه وخت کې چې یو ځوان په پوره ډول په رښتیا زده کړې کوي باسواده فارغېږي له پوهنتون یا هر بل ځای چې هغه لکه مکتب اوسي یا پخپله پوهنتون اوسي هغه ځای نه چې کله دا فارغېږي او زده کړې کړي وي دې ته څه لازم نور څه دي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړه ځینې مسایل مو یاد کړل څو نورې لارې شته چې یو ځوان وکولی شي په خپله هغه کومه برخه یې چې خوښېږي په هغه برخه کې کار وکړي
رازل ته مختلف نو عوامل ته موږ اشاره کوو چې یو عامل کولای شو موږ ځینې دلته اوس موږ سره داسې پروژې موږ لرو یا ډونرانو لخوا یا د داخلیانو لخوا چې هغه نه موږ استفاده کولای شو چې هر برخه وي موږ هلته ځینې ریسرچونه وکړو هر ځکه دا ریسرچ د پاره برخه کې کولای شو موږ وکړو کنه نو په دې اساس چې موږ راسو هر ځوان کولای شي له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي که خارجی ډونران نه وي د داخلي موسسو سره کار وکړي داخلي موسسې چې نه وي لاړ شي د اداري یعنی دولتي ادارو سره په انټرنشپ په شکل باندې کار وکړي یعنی وړیا توګل ته کار وکړي تر څو هغه تجربه چې دی نه لري هغه تجربه لاسته راوړي دلته به ستونزو سره دی مخ کېږي خو هله ستونزې به په ځان مني ځکه ځوان د همدې ستونزو لپاره پیدا شوی چې باید ستونزې په ځان ومني که چېرته که چیرته ستونزه مونږ په ځان نه مونږ نو هیڅ وخت مونږ خپل اهداف ته نه رسیدای د دې ترڅنګ باید مونږ همدغه مختلف نو انټرنشپ پروګرامو څخه استفاده وکړو په وړیا ډول لا شو ته ځینې کانفرنسونو کې لا شو کانفرنسونو نږدې څخه وګورئ چې مونږ څنګه کولای شي اوس زیاتره داسې د کمپنیان هم شته چې هغوی په هفته کې یا میاشت کې دا د وظیفې د پیدا کولو لپاره داسې ورکشاپونه لري باید دغه ورکشاپونو څخه مونږ استفاده وکړو تر څو هلته وکولای شو د هغه تجربو څخه مونږ څه لاسته راوړو او د همغه تجربو په اساس
متاسفانه زموږ پوهنتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته چې قانون باید تطبیق شي کله چې قانون تطبیق شي
قانون چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ څنګه نو ټول دندې حساب څنګه ډېر څه مختلفونه سوي دي
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څه کار کوي ماما وزګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه
می هم خرغلاست خبرونه تا د ټلیفون پلیکه باندې خغل احمد زید افغانستان د کار او ټونیزو چارو وزارت ویان مکسره دی د مکسره کوم معلومات په دې برخه کې د افغانستان یعنی په افغانستان کې د بیکاری کچه څومره ده همدارنګه څومره ځوانان اوس په کار بوختي دوی به هغه شمیر او ځینې نور معلومات هم له مکسره شریک کی د تاسو پوښتنې او همدارنګه تل کملمنه کومه پوښتنې لري ورسره مطرح کولای سي دوی به ځواب ورته وي احمد زید سب سلام وخت مو په خیر احمد زید صاحب سلام وخت مو بخیر دماغه گوری احمد زید صاحب دماغه گوری نصری صاحب رازو کده سی لگ نورشی بو که احمد زید صاحب ده تلفون پر لیکه بانده مکسر واصل سی احمد زید صاحب سلام وخت مو بخیر
سلام
سلام تاسو څنګه یاست خیر مننه زموږ دی وسې همزه صاحب په نوم سره کې راته وای دا اوس په افغانستان کې څومره په شرایطو برابر ځوانان لکار به برخې دی یا دی وزګار دی
د دې زته مننه ز بیا هم خپل سلامونه نو چې تاسو او تاسو تخنیکي همکارانو ټول د نوو ویډیو سره وړاندې کوم په تاسو په ګټه افغانستان یو داسې وضع چې له ډېرو اوږدو کلونو راپرېخوا موږ جنګ جګړې او بل اخره دا جګړې پیسې دي کړي چې موږ ترڅو په خپل هیواد کې دننه د فقر کچه ډېر په لوړه کچه باندې ولرو او بیچارګي ډېره زیاتې. نو همدا باعث ګرځېدی ترڅو پرې موږ ونه توانېږو خصوصي پانګه اچولو ته زمینه برابر کړو ترڅو دوی رسېدنه په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي او بالاخره د هغې لارې نه موږ خلکو ته دندې برابرې کړو. بیا هم د افغانستان حکومت خپلې هلې ځلې کړي ترڅو پرې هغه د کارموندنو په برخه کې خپلې لاسته راوړنې ولري، لیکن بیا هم موږ په ټولنه کې یو غټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمن هیوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي. هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونه ته رسېږي، نږدې 2 میلیونه ده. نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده، دا اوس هم ډېره لوړه ده. نو د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی په خپل شخص جلدما ولسمشر تر څو پرې د کاري بوختیا او زمینی ډېرې شي تر څو خلکو ته کار بوختیا پیدا شي او بالاخره وتوانېږو تر ښې لاسته راوړو. تاسو شاهدان یاستئ چې موږ په 1990 کال کې د کار ملي کانفرانس درلوده. د کار ملي کانفرانس کې موږ هغه د بېکارۍ مختلف اړخونه په بحث کې ونیول او په هغه باندې مو د هغې هغه لارې چارې مو ولسولې ترڅو پرې موږ څرنګه کولی شو چې د کار زمینې ډېرې کړو هغه ځوانان لپاره. داسې موږ څو ستونزو سره موږ مخامخ یو. یو داسې موږ نن مهال 2 میلیونه وګړي بېکاره لور په ټولنه کې هر کال 400,000 د کار وړ ځواک هغوی کار بازار ته دننه کېږي. بل اړخ ته موږ د مهاجرینو یا د هغه کسانو چې په بهر کې ژوند کوي د هغوی د راتګ شاهدان هم یو. یعنې تاسو وګورئ په 13 کلونو کې تقریبا 2 تر 3 میلیونه پورې وګړي زموږ بیا ځلې پیسه راغلل افغانستان ته. لیکن دا په هغه مسیر چې زموږ ته یو ډول که موږ مدیریت نه کړو دا خپله موږ ته په ګواښ سرګي دي. لیکن تاسو دې ډاډ درکوم چې دا یو ډول سره مدیریت شوی ده او موږ ته ولیدل چې په دې اړه کې لاسته راوړنې ولرو، لیکن کافي نه ده. موږ باید نورو الزاو ته هم نظر وسپرو.
احمد صاحب که راته ووایي چې تاسو یادونه وکړله د ناامنیو او د جګړو چې دغه لامل ګرځېدلی ده چې ډېره برخه په ټولنه کې چې تاسو یادونه وکړله 1.9 میلیونه په شرایطو برابر وګړي دوی له کاره بې برخې واوسي، یو کار ونه لري، دنده ونه لري. نور څه مختلف یا مثلا عمده لاملونه شته چې د ځوانانو د کار کولو یا د دندې مخه یې ډب کړی وي؟
یقینا که مهم اوس په خاص د ټولنو هغه غټه مسله یا غټه موضوع د بیکاری په وړاندې د امنیت نشتون ده. د پدې چې تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کچه باندې دا یو قانون ده چې یوازې دولتونه نشي کولی خلکو ته کار بندنه وکړي، خلکو ته دندې ورکړي او دا د دولت مسؤلیت هم نه ده. دلته مهم او اساسي رول چې په نړۍ کې لوبوي هغه خصوصي سکتور ده. خصوصي سکتور مسؤلیت ده چې مثلا خلکو ته دندې ورکړي او د خصوصي سکتور د لارې نه کېدلی چې خلکو ته دنده بوختي او بالاخره کاري زمینې برابرې کړي. نو تاسو نن په کوم بنا او په کوم دلیل باندې که تاسو ځان یو سوداګر یا یو پانګوال تصور وکړئ، نو په څه هغه ګرینې سره تاسو کولی شئ چې لاړ شئ په کندز ولایت کې تاسو پانګونه وکړئ، تاسو لاړ شئ مثلا په فاریاب او په هلمند په ځینې نورو ولایتونو کې. خو پوهیږئ چې په دې کې تاسو هغه سرمایه یا تاسو هغه موجودیت یو ګواښ سره مخامخ کېږئ. لپاره دې چې ناامني شته او ناامني غږونه اورېدل کېږي، نو په هېڅ بڼه باندې تاسو نشئ کولی چې زوره کړئ. نو په دې اساس باندې مونږ هیله هم همدا ده، ډېره هلې ځلې مو همدا دي چې اول خو د خدای پاک وکړي چې په افغانستان کې یو ښه سوله رامنځته شي او بالاخره موږ د سولې د لارې وتوانېږو چې یو ښه هدف ته ورسېږو. چې هغه هدف مو همدا ده چې بالاخره که سوله موږ ولرو نو واضح ده چې موږ پانګونه لرو، چې پانګونه مو درلوده واضح ده زموږ هغه چرخش د اقتصادي په خپله په حرکت کېږي. زموږ نننی چرخش د اقتصادي تقریبا 2.3 تر 4.5 پرې ده. مګر ما د پرمختللي هیوادونو څو ګورې د هغوی تر 8.5 پرې ده. یعنی دا هغه مسله ده چې موږ له تاسو پرې ډېر دقیق یاسو. دا یعنی هر څه تړاو لري له نامنی سره. یعنی موږ هیله هم دا کوو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي ترڅو امن هغه د قطار په سر کې یو مسله ده چې موږ له ډېرو نورو ستونزو له ډېرو نورو جنجال نه خلاصي. لپاره دې څه زما ستا نننی ځوان که په ټولنه کې بیکاره ده ستې نامي واضح شنه چراغونو ته لګیږي د دې له مخالفینو سره له غلو سره. زما ستا پرونی قاتل څه په نهمې نایي کې مرداریږي او له منځه وړل کېږي. زما ستا له هغه اصلانو امنیتي ځواکونو د خوانه نو دا 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 یعنی هغه کسان دي دوی بلاخره په ټولنه کې بیکار و نن زما استا په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کړه د ځینې مافي کړی د خوانه دوی معاش واخله
احمد زای بیا خود ولایتونو لر پرتو مسله یا دیگی پټول کې افغانستان کې د افغانستان هر برخه کې د امنیت سنځستا د ټولمنی خو ایوه موضوع دا ده چې افغانستان ولایتونو لر پرتو ولایتونو سیمونه برها خو په خارونو خاګل بیات کوي تاسو چې یادونه وکړل چې د خصوصي سکتور په دې برخه کې کولای شي تاسو سره زیاته همکاري وکړه کراته وي تاسو په دې برخه کې د ځوانانو لپاره څومره خپل مسولیت یعنی د افغانستان وزارت څومره خپل مسولیت ادا کړی دی چې له خصوصي سکتور سره څومره په دې برخه کې هوکړی لري چې ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي زه نو
دا وایم خپل قدمه وزارت یو دند ورکونکې یا کار ورکونکې اداره نه ده دند ورکونکې اداره مشخص دي هغه سکتورونه مشخص دي چې څوک دي لکه د کرنې وزارت لکه د کلو پراختیا وزارت لکه د امروختیا وزارت لکه د سیزن نو
بله همغږي خو تاسو ورته کوي
د دند ورکولو مسؤلیتونه لري لیکن مهمه مسله دا ده کوم چې مونږ په اړه باندې موږ هغه خپل حالې ځلې کړې دي لیکن نور حال دا ته موږ ضرورت درسته څو پر نور هم پرمختګ وکړو وګورئ مهمه مسله تاسو ولایتونو ته اشاره وکړه زما هر قدرمند زما هر معزز او ډېر د قدر وړ ځوان په هر ولایت کې افغانستان کې ده چې زما نام غاډاوري نو د کار بس یوازې د کابل پر اړه باندې نه ده کابل یوازې وزیر برخان نه ده او افغانستان یوازې کابل نه ده دا څنګه موږ کله باس ته د کار پړه دا غواز موږ افغانستان شموله ده دا د افغانستان څلور د سولټونو پر اړه دی او باس او بل هر څه بیکاری بس هم را مسته کیږي دا باس د بیکاری یواز کاول پر یا په دغه لوی خارونه کې نه ده صحیح ده دا څه شرمنه چې موږ کاری پختیاوي او کاری زمينه او همداشان د بیکاری کچه په دغه لوی خارونه کې ده لکه پلازمینه کابل لکه بلخ لکه ننګرهار لکه قندهار لکه هرات لکه پکتیا په دغه زنونو کې ډېر ده دا څه شرمنه لیکن حالی ځنې هم دغه د افغانستان څلور د سولټونو په کچه روان ما مخکې تاسو ته ژوندۍ مثال دی پانګونې درکه دغه پانګونې ما تاسو ته د هلمند نه مثال درکه ما تاسو ته د کندوز نه مثال درکه ما تاسو ته د کندهار او د لوګر او د نور ولایتونو تاسو ته مثال درکه یعنی دا هغه مسله ده چې مونږ یې یو څه خام سره مخامخ کړو لیکن زما پیغام یو د دولت یو مامور په صفات باندې زه په ټول او هغه قدرمنو ځوانانو ته د پیغام ورکوم چې موږ ان شاء الله د لاسټاولونو په حال کې یو موږ د کار ملي کانفرنس دی یو چا ته ډیره لویه برنامه په ونویم کال کې چې نتیجې په ونویم کال کې موږ ولیدلې چې ډیر یو غټ شمېر ځوانانو ته موږ دندې او هغه کاري بوختیاوي پیدا کړې او دا ان شاء الله کوم تعهد سره موږ سره د کار وزارت سره د نورې ادارو له خوانه خصوصي سکتور له خوانه سوي ده ان شاء الله موږ په وچاتې او ډېرې کې لا څوړنې پاتې نه یو مو په نور راتلونکو کلونو کې به ولرو
او ورسته پښتنه دا چې احمد زای سپ پلان وکړ ته وایي چې له افغانستانه بهر نور ملکونو ته څومره ځوانان له تاسو سره راجستر دي چې هغوی د کار لپاره تللی وي
موږ د اعزام مثلا له تاسو سره نه ده کړی یعنی دا له تاسو سره یو ځینې مسلې چې دی باندې راوچي دي دا ټول غلط دا زه راتوم او زه له ټولو درنو ځوانانو نه چې د افغانستان په هر ګوټ ګوټ مخصوم په ولایت کې دا مسله ډېره زیاته ده ځینې شرکتونه ځینې افراد ځینې هغه مغرض کړی چې په ټولنه کې فعالیت کوي چې ګواکې موږ تاسو ته د جواز لرو چې موږ تاسو بهر له افغانستان د کار کول لپاره لیږو او تاسو بلار چې په غذای کې کار وکړي مخصوصا عربي هیوادونو خارجي هیوادونو ته تاسو به په کلکو فکر راوړم د افغانستان د حکومت له خوانه یواز د امارات سره په حکومتي پلاستیک ثابت موږ بلیګو دا په رساله تاسو شروع شوی نه ده د دین سیاسي مرکزات له وجې نه ځکه لمن دې تم چې زمونږ ځوانان داسې خلک پیسې ورنه کی نو موږ له تاسو پر رسمي څوک لګلی نه دي دا مهمه مسله ده او د پروسه هم له تاسو پر رسمي شروع شوی نه ده یعنی موږ بل خلاص پروسه کله شروع کیږي د تاسو رسنۍ او قدرمنو د لارو نه به موږ ان شاء الله دخل ولسته او خپل ځوانانو ته به ورسو خیر سره دغه وخت پروسه شروع کیږي او د آزاد رقابت د لارو نظام ځوانان انتخابيږي صدا به ان شاء الله دوی پکې دی
ډیر زيات مننه کور ودان وخت مو په خیر احمد
زاسه سلامات تاسو هم کور ودان په خیر اوسئ بریالي اوسئ
عبدالفتاح اشرت احمدزه و د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان چې خپل نظرونه او کوم شمیرې چې په دې برخه کې موږ سره شریک کړي. نصری صاحب تاسو ته راګرځو، تاسو پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی غواړي په یوه برخه کې کار وکړي او نسی کولای چې هغه د خپل د خوښې وړ دنده ترلاسه کړي، څه دی؟
زمونږ ټولنه ما مخکې ټول اشاره ورته وکړله، ځینې ټولنیز لاملونه دي چې دا سبب کیږي چې ځوانان هغه خپل د خوښې وړ هغه برخه چې ده په هغې برخه کې کار وکړي او حتی د کار نه مخکې مرحله کې زده کړې وکړي. زمونږ ځینې کورنۍ دي چې زمونږ په ځوانانو باندې دا تحمیلوي چې مثلا تاسو به چې څنګه دولسم نه فارغ شي تاسو به طب وایې، دا پې باندې تحمیلېږي سره دې چې هغه د خوښې هغه برخه هغه نه وي، هغه غواړي په یو بل اجتماعي برخه کې زده کړې وکړي. خو دا خپله یو دلیل جوړېږي دې ته چې ځوان چې کله لوړې زده کړې پای ته رسوي په هغه خپله کاري برخه کې چې د دې د خوښې برخه ده کار نه کوي او یو ډول زړه ماتی کېږي، ځکه د خوښې برخه یوه ده، لوړې زده کړې په بله برخه کې کړې دي او کاري ساحه بیا په ټولنه کې ورته هم د زده کړو په برخه کې او هم د خوښې په برخه کې ورته په ټولنه کې ورته دا زمینه نه مساعدېږي. نو دې ځوانانو ته زما هیله مې ترې دا ده چې دوی یوازې همدې ته کېنه نه، ټولنیز مشکلات به وي، د دې د حل لپاره باید لاس په کار شي. که په یوه برخه کې دنده نه شي ترلاسه کولی، کولی شي په بله برخه کې دنده ترلاسه کړي. زموږ اوس اکثره ځوانان مثلا د لیسانس تر څنګ یې پای ټي کې یو کورس ویلی ده. ډېری ځوانان زموږ د حقوقو د پوهنځي ځینې فارغین زه پېژنم چې هغوی یو کلن د آی ټي کورس ویلی ده سره دې چې لیسانس یې په حقوقو کې ده، خو دنده ورته نه ده پیدا شوې، راغلي په د معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې کار کوي. یا ډېری ځوانان داسې دي چې لیسانس یې په یوه برخه کې ده خو د انګلیسي ژبې یو کلن ډیپلوم لري، هغه تللی یو ځای کې د ژباړن په توګه باندې کار کوي. نو موږ باید ټول چالشونه او ټولې ستونزې ځان ته په فرصتونو باندې تبدیل کړو او د دې لپاره کار وکړو چې هر چالش په خپله ګټه باندې استفاده کړو.
معصوم صاحب د رزو د خبرونې البته د یادونې وړ داسې خبرونې وروستۍ شېبې دي که تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې ډېر کله ځوانان یو چیرې ځي هلته د دندې غوښتنه کوي، درخواستي ورکوي، هغوی نه د کاري تجربو پوښتنه کېږي، د نورو مثلا هغه نور شرایط چې دي چې هغه لوړې زده کړې دي، د دې تر څنګ د کاري تجربې یادونه هم ورته کېږي. څنګه یو ځوان هغه وخت کې هم زده کړې کوي، کاري تجربه هم ترلاسه کوي او دغه ستونزه څنګه حلیدای شي؟
دا ډېره مهمه برخه ده، ځکه افغانستان کې اوس اول چې څوک چیر دی یعنی د تحصیل تر څنګ اول پوښتنې د تجربې کې تحصیل هم اوس دومره څوک پوښتن نه کوي چې تحصیل یې په کومه برخه کې، خو هغه تجربه چې وایي تجربه په کومه برخه کې لري. نو که راسو دلته د ځینو پوهنتونونو د زده کړو بیکګراونډ چې د ځینو پوهنتونونه باید چې یو محصل ځي تقریبا څلورم کال ته ځي یا اووم اتم سمستر ته رسیږي، باید د ځینو نورګانو سره دا توافقات ولري که دولتي وي که خصوصي، چې د زده کړو تر څنګ تر یو څلور ساعته پنځه ساعته دوی ته هغه ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه وړیا انټرنشپ پروګرامونه دوی ته ورکړي، یعنې هماغه فیلډ ته لاړ شي، هماغه برخه کې د دولت کارکوونکو سره د خصوصي سکتور کارکوونکو سره دوی مرسته وکولای شي او د هغوی له تجربو سره دوی لاسته راوړي تر څو هغه یو کال پورې چې دوی فارغېږي نو دوی کولای شي چې هم تجربه لاسته راوړي وي په هماغه برخه کې او هم هغه خپلې زده کړې پای ته رسولي وي. نو دا ډېره باید دا توافقات دولت خپله دې ته زمینه برابر کړي، د خصوصي سکتور نه شي توانی، مثلا خصوصي پوهنتونونه نه شي توانی، باید دولت دا زمینه ورته برابره کړي. خو یو دلته یو بل مشکل هم ده چې زیاتره زمونږ د تحصیلي برخې ته راشي د څومره خصوصي تقریبا تر 200 پورې به زما په خیال په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه وي، خو د 200 تر څنګ مونږه تقریبا څلور تر پورې یعنې په دا ټولو کې هغه پوهنځی لرو چې ټولې تکراري پوهنځی دي مونږ سره، او مونږ نه شو کولای چې دا جامع ته یو د جامع ته یو ښه کسان وړاندې کړو، یعنې د فراغت څخه وروسته، ځکه ټول چې په یوه برخه کې زده کړې کوي نو دا نورې برخې به زمونږ څنګه کېږي. یعنې دلته اوس زیاتره مثلا معدن مونږ لرو، د معدن په برخه کې مونږ هېڅ پوهنځی نه لرو، شاید په دولتي پوهنتون کې ولې په خصوصي پوهنتونونو کې مونږ داسې کوم پوهنځی نه لرو چې د هغه لپاره زده کړې برابرې شي ځوانان وکړی شي هغوی څخه د همدغسې د نورو معدنونو په برخه کې مونږ هیڅ پوهنځی نه لرو. باید دولت دې ته توجه وکړي او د دې تر څنګ بیا مونږ کولای شو چې ورو ورو ځوانان په دغه معدنونو کې مونږ جذب کړو او هغه معدنونه چې دي مونږ هغه څخه په ښه توګه استفاده وکړو او ځوانانو ته مونږ کولای شو چې مخکې د احمدزي صاحب اشاره وکړي او شاینه مینه ځوانان مونږ بیکار لرو که چېرته او مونږ د هغه قوت هغه سټرنس چې ده د افغانستان ټول د طبیعي منابع دي چې طبیعي منابع کې مونږ کوم داسې اکسپرت کسانو نه لرو نو خامخا زمونږ دا کچه به ورځ په ورځ ډیریږي او دولت هم دومره هغه نه لري چې له دې څخه په دولتي اداراتو کې ګټه واخلي.
مسلم صاحب په لنډو کې راته ووایي که بالاخره په افغانستان کې د کار ستونزه حل نه سي څومره نورې ستونزې به یعنی زمینه ورته برابروي او څومره نورې ستونزې او کړاوونه زیږولی سي؟
اول امنیت ده چې امنیت به ورځ تر بلې خرابیږي. د ځوانانو تیښته له وطن څخه ځوان هغه ځوانه سرمایه به تا سره نه وي په وطن کې. اروپایي ممالک که وګورو چې هغلته ځوانانو ته نن سبا ډېر اړتیا ده ولې هلته ځوانان نشته که مونږ نه دا چېرته هلته ځي هغوی په داسې ځایونو کې استخداموي چې هغه هېڅ زما په فکر هغه به د یو انسان لپاره به تحقیر وي چې هغه په هغه برخه کې هغه کار کوي. نو دغه مسایل دي چې مونږ به ورځ تر بلې افغانستان سره د افغانستان په ستونزو کې بلا ډېروالی راولي.
ډېر زیات مننه ستاسو دلته راغلي سټوډیو ته مونږ سره بحث کې اشتراک وکړ، ګډون مو وکړ، خپل نظرونه مونږ سره شریک کړل. او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې همیشه وخت د ازادي راډیو ټولې خپرونې د ځوان فکر خپرونه او خپل نظرونه له مونږ سره مطرح کوي. اړیکې نیسي په خپرونه کې. تاسو ته وخت غواړم. خدای پامان.
جانا نظر بدل یادے گا جانا نظر